دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درډو او محترم اوریدونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د سهار 9:00 او په کابل کې د ماخام 2:00 شولې د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنه خبری خبرونه پیل شولې اول د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري
ایران ویلی دی اوکراینی الوتکه د انساني سهو له عمله وشتل شوې ده جمهور رئیس ترامپ ویلی دی هغه وخت له عراق نه وځي چې امریکا لګول شوی پیسې بیرته ورکړي او اروپایي قدرتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ غوښتنه چې د ایران سره د 2015 کال د اتمی موافقې نه د وتلو لپاره ورسره لاس یو کی رد کړې ده
په دې خبرونه کې به واوري چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وایي په اکثریت محلونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش چاره بشپړې کړې دي
موږ د انتخاباتو کمیسیون ته یو مکتوب لیږلې چې خپل آمادګي ونیس
ایران ومنله چې د یوکرين مسافرونکو الوتکه یې سهوان وشتلې ده
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای
د دې ترڅنګ د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو خو لومړی زه اشرف الله رحیمزوی او زیبا خادم تر دې دمه تازه خبرونه در اورو هیله ده تر پایمو ملتیا وکړئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو ایران دا ومنله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د جدي په 13مه د اوکراین د نړیوالې هوایي کرخې 213 ډوله بوئنګ الوتکه د ایران د انقلاب د سپای پاسداران د قواو لخوا سهو ونوشتل شوې ده په دې الوتکه کې د لسو افغانانو په ګډون 116 مسافر او عمله وو چې ټول مړه شوي دي د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د پوځ اعلامیه خبره کړې ده پکې ویل شوی دی چې دغه اوکراینی الوتکې د یوې حساسې پوځي ساحې سره نږدې پرواز کاوه او د انساني سهو له کبله وویشتل شو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په ټویټر کې لیکلي دي چې د اوکراینی الوتکې وشتل د سپای پاسداران د قواوو سهو و لسکونو بیګنا خلک پکې مړه شوي دي حسن روحانی هم د غرض ویل دي د انساني او نه بخون کې اشتباه د عاملینو د پیژندلو او قانون ته د هغوی د سپارلو لپاره پرټنی روان دي
په افغانستان کې چارواکوي د امریکا شړې د افغانستان د لارې نړیوالي الوتنې زیاتې کړې دي د ایران او امریکا ترمنځ د روانې شخړې نه وروسته یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو پریکړه کړې ده چې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران په ځای د افغانستان د خاورینې الوتنې وکړي او له دې امله د افغانستان په فضايي قلمرو د الوتنو شمیر په تیرې یوې ونې کې 15% کې زیات شوی دی په دې حق راپور لږ وروسته په خبرونه کې اوري
اروپایي قدرتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ غوښتنه چې د ایران سره د 2015 کال د اتمی موافقې نه د وتلو لپاره ورسره لاس یو کی رد کړی دی د جمعې په ورځ په برسل کې د اروپایي هیوادونو د خارجه وزیرانو د عاجل غونډې نه وروسته چې په منځني ختیځ کې د شخړې په زیاتېدو غږېدل د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو رئیس جوزف بورل وویل دغه 28 کسیز بلاک به خپله وسه وکړي چې دا موافقه وساتل شي د دې موافقې په اساس د نړۍ قدرتونو ایران ته پیشنهاد کړی دی چې خپل اتمی پروګرام د محدود کې په مقابل کې به په نړیوالو بندیزونو کې کمی راشي ترامپ د چهارشنبه په ورځ په عراق د امریکا په قواو باندې د ایران د راکټونو د گزارونو په جواب کې په وینا کې د عراق د برتانیې فرانسې جرمني او د امریکا د ټولو متحده ملګرو هیوادونو نه وغوښتل چې د ایران سره اتمی موافقه لغوه کړي
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د فاکس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې عراق وړي چې متحده ایالات دغه هیواد نه ووزي نو ټول هغه پیسې د امریکا ته ورکړي چې په عراق کې لګولې دي امریکا جمهور رئیس ویل د عراق 35 میلیارد ډالر زمنګ سره په یو بانکي حساب کې پراته دي او فکر کوم چې هغه به خای دا ومني چې زمنګ لګښت ورکي پرته لدینه به موږ هلته پاتې یو اوس مهال امریکا شاوخوا 15200 اسکار هلته په عراق کې لري چې د عراق امنیتي ځواکونه روزي او د اسلامي دولت یادایش تلې په خلاف په مبارزه کې د عراقي ځواکونو سره همکاري کوي د جنوري په 3مه امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپای پاسداران د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژنې وروسته د عراق پارلمان په یو بیړنۍ غونډه کې د عراق نه د امریکایي ځواکونو د سمدستي ایستلو پریکړه وکړه
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د افغانستان چارواکي او د ناتو نتاق ویل دي چې نن په قندهار کې د امریکایي قواو قطار مخې ته د سړک د غاړې بم چاودلی دی. خو سمدستي په دې چاودنه کې چې طالبانو ویلي بم دوی خې دی، د تلفاتو رپورټ نه دی ورکړ شوی. په غرنیو علاقو کې د واورې د ورېدو او د ژمي د یخنۍ له کبله په جنگ کې د کراري باوجود چې وسلوال طالبان د پسرلي د راتلو نه مخکې ځانونه د حملو دپاره سنبالوي، د سړک د غاړې بمونه د افغانستان قواوو او د هغوی خارجي ملګرو ته خطر پېښوي. د افغانستان د نظامي قواوو یو لوړ رتبه چارواکي ویلي دا پیښه د ډن په ولسوالۍ کې په داسې وخت کې وشوه چې د امریکا د قواوو یو زرهدار موټر په بم ور برابر شو. د ناتو نطاق په دې باره کې نور تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو نطاق قاری یوسف احمدی ویلی دی چې بم دوی ایښی وو او په زرهدار موټر کې ټول سپاره کسان پکې وژل شوي دي.
د پاکستان د کوټې د ښار په یو جومات کې د چارواکو د وینا په اساس د تشدد زیاتوالي په نتیجه کې د جمعې د ورځې د بم چاودنې شمیر په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر نن 15 ته ورسېده. د جمعې پرس په جمعات کې د ماښام د منځ په وخت کې چاودنه وشوله، 13 پکې وژل شول او 40 تنه نور پکې زخمیان شول. اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې د برید هغوی کړی دی. دغه ډلې ویلي دي چې د افغان طالبانو په اديري برید کړی و.
هیثم بن طارق ال سید د عمان پاچا شو. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د رپورت په اساس د عمان د پاچا سلطان قابوس د مړینې وروسته هیثم بن طارق دغه هیواد د پاچا په توګه ټاکل شوی دی. د عمان نوی پاچا د سلطان قابوس د تره زوی دی او شاوخوا 15 کاله عمر لري. هیثم بن طارق بن تیمور ال سید د عمان د فرهنګي میراثونو د چارو وزیر و. اسوشیټډ پریس د عمان د دولتي مطبوعاتو له قوله ویلي دي چې پخوانی پاچا قابوس بن سید په یو لیک کې د عمان د پاچا په توګه د هیثم بن طارق د ټاکلو سپارښتنه کړې وه. د عمان پخوانی پاچا سلطان قابوس بن سعید بن تیمور د جمعې په ورځ د جنوري په 10 د سرطان د ناروغۍ له امله د 90 کلونو په عمر مړ شو. ښاغلی قابوس د دې تر څنګ چې د امریکا متحد و، د ایران سره هم ښې اړیکې درلودې او د واشنګټن او تهران ترمنځ د کړکیچ په اوارولو کې مرسته کوله.
د تایوان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر ختم شوی دی. د رای شمیرل پای ته رسیدلی دی او په پام کې ده چې 2 ساعته وروسته یې نتیجه هم اعلان شي. اوسنی جمهور رئیس تاسی اینګ وین او انتخاباتي سیالی هن کاو یو تر نورو کاندیدانو مخکې دي. تایوان په 1949 کال کې د چین نه تر جلا کېدو وروسته خاص هویت جوړ کړی دی، خو هیڅکله خپلواکي نه ده اعلان کړې.
شمالی کوریا د خپل رهبر کیم جونګ اون د زیږیدو د کلیز په مناسبت د امریکا د جمهور رئیس د مبارکۍ پیغام ترلاسه کړی دی، خو د هغه بیان له قراره چې د شمالي کوریا دولتي خبری آژانس نن خبر کړی د دوی دغه شخصي ارتباطات د خبرو د هند په شمال کې پرون د شپې ناوخته د بس او لاري موټر د ټکر لامل سناسه 40 تنه وژل شوی دی، 21 کس نور ژوبل شوی دی. پولیس ویل دي چې د بس موټر اور اخستې ده او اکثر مسافرین سوځیدل دي. پولیس د لارې په چلوونکو شکل لري او فکر کوي چې لارې له کنټرول نه وتلې و. چارواکي وایي چې چلوونکو تښتیدل دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریختنی او تازه خبرونه.
درنوردونکو وخت په واشنگټن کې د سهار 9:09 شوې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خبرونه اورئ. د هم دروانه خبرونه لمړی مطلب په خبرونو کې هم تاسو واوریدل چې د 2 ورځو انکار نه وروسته د ایران حکومت بالاخره ومنله چې سهواني اوکراني الوتکه په راکټ وشتلې ده. په الوتکه کې د شاوخوا 10 افغانانو په ګډون ټول 106 کسان سپارول چې ټول وژل شوي دي. نور تفصیل د وحید الله فیضی نه اوري.
ایوی تیروتنې د 106 کسانو ژوند واخیست. ایران وایي د اوکراین مسافروړونکو الوتکې وشتل ایوه تیروتنه وه.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم.
کله چی پوشوم دا پیخ شوی دا واقعا زانت می مرگ و چی کاش که مر شوی وای او دا سی پیخ می نوی لیدلی.
ولسمشر حسن روحانی وای دا امریکا لخوا دا ایرانی ملت پا وراندی تهدید و او دوی سل پا سل که دا چمتوالی پا حال که و پا تیر وطن اوکراینی الوتا که ویشتلی دا.
په ډیری خوشنۍ سره او د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د اعلان پر اساس د سپال خوا په تیروتنه د مزایل وشتل د اوکراینی الوتکې د سقوط لامل شوی چې پکې 106 بیګناه کسان قربانی شوي دي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د الوتکه د غورځېدو له کبله پړه پر امریکا اچولې ده.
د کرکټ په وخت کې چې لامل امریکا ده د انساني تیروتنې له کبله ناورین رامنځته شوی دی.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی له ایران څخه غوښتي چې په بشپړ ډول د دغې الوتکې د نسکورولو مسؤلیت ومني او په رسمي ډول بخنه وغواړي او ایران باید د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د هغو هیوادونو څخه چې د الوتکې په پیښ کې وګړي لاسه ورکړي غوښتي چې خپل منځ کې همغږي پراخه کړي او د پیښې په اړه د شفافیت او حساب ورکولو په خاطر په نږدې اړیکه کې پاتې شي. په نسکوره شوي الوتکې د زیانمن شوي وګړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د قربانیانو کورنیو غړو لپاره د نړیوالې همغږۍ او ځواب ویلو ګروپ په جوړېدو موافقه کړې ده.
لغوی سره په مشوره سره او په تفاهم سره یو ګډ اقدام کوو ترڅو غږ مغه لازم قوت او نړیوال ملاتړ ولري او هغه نتیجه ورکړي.
دلته په کاناډا کې د پوهنتون محصلین د خپلو عزیزانو او همصنفیانو په ویر کې ناستي.
هغوی دواړه لاړل. له هغوی پرته اوس له ژوند نه ویره لرم. په دې کې شک نشته چې ښه خلک ډیر نه پاتې کیږي او هغوی دواړه د ښو اخلاقو سمبولونه وو. یوه بې ساري جوړه وه.
په نسکوره شوې الوتکه کې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوي چې لس پکې افغانان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
په کابل کې د ایران سفیر وایي ک امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي اډونه په ایران برید وکړي، تهران به په دې اړه سم دستي خپل فیصله اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بیا ډاډ ورکوي چې امریکا به ایران له افغانستان نه په نښه نه کړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان پر راپور کې اوري.
د ایران او امریکا ترمنځ لوی ونی د شخړو وګدیدو په افغانستان کې د ایران سفیر زینو دریزونو ته اړ کړ. په افغانستان کې د ایران سفیر بهادر امینیان له اریانا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې له خپل اډو ایران په نخښ کړی نو د ایران چارواکي به یې په اړه تصمیم ونیسي.
ما به جمهوری اسلامی ایران افغانستان حمله نه خواهیم کرد.
موږ به د افغانستان په اسلامي جمهوریت حمله ونه کړو. د امریکا د اډو په اړه به زموږ مقامات تصمیم ونیسي. موږ د افغانستان اراضي تمامیت ته درناوی کوو. کله وی هډې په موږ حمله وشي نو زل تاسو پوښتم زموږ جواب به څه وي؟
پاسخ ما چه
خواهد؟ د ایران د سفیر دغه سرګندونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خوده. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د امریکا غږ پوښتنې ته په ځواب کې ویلي چې افغانستان له امریکایي او ایراني چارواکو سره په خبرو کې دا ویلي چې د افغانستان خاوره به د ایران په ضد نه کاریږي.
افغانستان حکومت د ایران حکومت ته ډاډ ورکړی ده چې د افغانستان کې به د امریکایي اډو نه افغانستان خاورې نه به د ایران په ضد استفاده نه کیږي. دا موضوع رئیس جمهور له د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پومپیو سره په ټلیفوني مکالمه کې د ستراتیژیک همکار په توګه مطرح کړله. وروسته یې د بهرنیو د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر له مارک اسپر سره دا موضوع مطرح کړله. هغوی دواړو اطمینان ورکړ چې د افغانستان له اډو نه به د بل هیواد خاوره باندې د حملو لپاره استفاده نه
کیږي. نظامي کارپوهان وایي چې ایران مخامخ د امریکا د نظامي ځواک ځواب نشي ویلای، خو ایران د چریکي او نیابتي جګړه مارانو له لارې په سیمه کې امریکا ته ستونزې جوړولی شي.
ایران د قدرت نه لري، تنها کولی شي چې امریکا نور هم تحریک کړي، خپل عسکر بلته زیات کړي، خپل پایګاری به قوي کړي. ایران امریکا لپاره ضرر نه لري، د موږ سولې ته ضرر رسولی شي. دمو خبره ته ایران زړه رسولای شي، طالبان تقویہ کولای شي، سلاح هوایی ور کولای شي، دا کارونه کولای شي، لیکن په خپل زور او په خپل قوت باندې امریکا له افغانستان نه سیوسته.
د ایران سفیر د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ خودلې ویلي دي چې افغانستان خپلواک هیواد دی او باید د سولې په خبرو کې استازي موجود وي. بهادر امینیان ویلي چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د استازو نشتون او د ډلو ترمنځ پریکړې توهین دی. دا غسه دي چې یو شمېر سیړونکي د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې په پیښېدو کې په سولې د تاثیر یادونه کوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روندونکو د خبرونې بل مطلب هم د امریکا او ایران د اړیکو په اړه دی. د جګپور ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو نه وروسته د امریکا حکومت په ایرانی کمپنیو او اتو جګپور چارواکو تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه په عراق کې د امریکا په پوځي اډې د ایران د راکټي بریدونو په بدل کې لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا د سلیمانی د وژلو دفاع وکړله. ویلي دي چې دغه پوځي جنرال په عراق کې د امریکا د سفارت په شمول په ګڼو امریکایي تاسیساتو د بریدونو پلان جوړاوه. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ له فاکس نیوز سره په امریکا کې وویل کله چې د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو امر وکړ، ایرانی اروپا کو غوښتل د امریکا پر څلورو لویو سفارتونو بریدونه وکړي.
فکر کوم چې احتمالاً په بغداد کې پر سفارت برید پیل شوی و. هغوی واقعا حیران شول چې موږ په هغه پیاوړي شکل راڅرګند شو، له ډېر پیاوړي ځواک سره راغلو او هغوی مو وویستل. تاسو پوهیږئ ډېر ژر پای ته ورسید. په یقین سره چې بغداد لومړی و، خو فکر کوم چې کېدای شي څلور سفارتونه وای، او یا هم نظامي مرکزونه، او یا هم ډېر نور شیان. دا قریب الوقوع و، خو سلیمانی ناڅاپه
ټرمپ وویل د منځني ختیځ په ځانګړي ډول د ایران په اړه دریز دا دی چې نه غواړي هغه هیواد اټومي وسلې ولري.
تاسو پوهیږئ چې په منځني ختیځ کې څه غواړم؟ نه غواړم خلک اټومي وسلې ولري، ځکه هغوی به یې وکاروي. نه غواړم خلک اټومي وسلې ولري، دا زما لوی کار دی.
ترامپ پرون د جمعې په ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ته نږدې په ټول لوړپوړو چارواکو او ایراني شرکتونو بندیزونه ولګول. په دغو کسانو کې د ایران د ملي امنیت د شورا رئیس علي شمخاني، د ایران د مسلح قواوو د لوی درستیز معاون محمد رضا اشتیانی، د سپای پاسداران د ملیشه ځواکونو مسؤول غلام رضا سلیمانی، د سپای پاسداران د ډلې د چارو مسؤول مرسیال محمد رضا نقدی، د مسلط ځواکونو د لوی درستیز معاون علي عبداللهی، د خامنهای په دفتر کې د امنیت مسؤول علي اصغر حجازي، او په نړیوالو چارو کې د خامنهای د دفتر مرستیال مشاور محسن قومی شامل دي. خو په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو او رامنځته شویو تاوتریخوالو وروسته یو شمیر منتقدین وایي ترامپ غوښتل چې په نظامي اقدام سره له خپل استیضا پام بل طرف ته واړوي.
He does look for
کله چې د هغه شاوخوا بد خبر وي نو نوموړی ویجاړون کې معلومیږي. استیزا یو ډیر بد خبر دی.
جمهور رئیس ترامپ د استیزا پروسه غندلې ده. تمکیږي چې سنا مجلس به د استازو د مجلس د استیزا دوه موارد رد کړي. دیموکراتان هڅه کوي چې ترامپ د واک څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د خپل دیموکراتیال د تورنولو په اړه له اوکراین سره نظامي مرستې د ځنډولو له امله توران او له واک څخه لری کری. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دروندونکو په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنې خبری خبرونه اوریه. د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وایي د شکایتونو د څېړلو په اساس تر اوسه د 2015 محلونو رای بیا شمیرل شوي او تفتیش شوي دي. په مکړې په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر راپور ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي چې له کابل پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو پړاو بشپړ شوی او اوس د کمیشن ولایتي دفترونه د شکایتونو د ارزونې په اړه د فیصلې او ابلاغ پر پړاوونو کار کوي. د دغه کمیشن د ویان مرستیالې زرمینې کاکړ د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې تر اوسه د 15 ولایتونو د شاوخوا 2500 محلونو رای بیا شمیرنې او تفتیش ته تللې دي.
موږ د انتخاباتو کمیشن ته یو مکتوب لیږلې چې خپل آمادګي ونیسي هر کله چې زمون کارونه نهایي شو بیا هغوی بیا شمیرنې کوي. د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتي ډلو او ناظرینو په حضور کې مونږ هغوی ته مکتوب سوال دي چې هغوی خپل په مغه ولایتو کې چې مونږ بعض تعداد د محلات بیا شمیرې نه تللې دي، په هغه ولایتو کې باید هغوی خپل مشخص او کلی آمادګي ولري چې بیا هر کله چې مونږ کارونه نهایي شو هغوی هغه محلات بیا شمیرې نه توستوي.
اغلی کاکړ ویل چې د شکایتونو کمیسیون د فیصلو د تطبیق په برخه کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ښه همکاري موجوده ده، خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د شکایتونو د کمیسون لخوا دوی ته کوم رسمي مکتوب نه دی رسیدلی.
تر اوسه موږ ته رسمي پلان په دې برخه کې نه دی راغلی. د شکایت د کمیسون لخوا په رسمي بڼه نه دی شریک شوی. هر وخت شریک کمیسون د اصول او قانون له مخې خپل اجرات کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه دا شکایتونو په اړه د شویو پریکړو د تطبیق په برخه کې د دواړو انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا امریکا غږ ته وویل
د ټاکنو کمیسون نه هم غوښتل مو ده چې دوی باید د شکایت کمیسون سره موازی په توګه حرکت وکړي او هغوی حمایت وکړي تر څو چې موږ د دې مراکزو او د دې محلاتو چې د شکایت کمیسون هغوی ته د بیا شمیرنې د تفتیش او د ابطال دستور ورکړي ده هغوی ته همکاري وکړي د هغوی تصمیم د ټول طرفونو د تکنیزو دلو او د خلکو د منلو ول وکړي.
خود فیفا ویاند د وخت کموالی ته په اشاره د انتخاباتي محلويش پر نغزولو اندېښنه وخوده او ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید خپل ټول چارې په قانوني موده کې بشپړ کړي. د انتخاباتي محلويش پر اساس د شکایتونو د ثبتولو د پروسې له بشپړېدو وروسته د شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونه 15 کاري ورځې وخت لري چې د شکایتونو د سیړلو چارې بشپړ کړي او په اړه خپل فیصله اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتو د محلويش پاساس راتلونکو دوشنبه د شکایتونو د سیړلو لپاره ټاکل شوی قانوني موده پای ته رسیدي. خود دغه کمیسون د چارواکو پر وینا کمیسون بعد د دوشنبه تر ورځې د شکایتونو د سیړلو شاوخوا 15% کار بشپړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د ملکی هوایی شروي د ایران او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ روان کړکیچ نوروسه د افغانستان د فزانه د نړیوالو هوایی کرخو د الوتکو پروازونه 15 پسلو کې زیات شوی دي. په مکړې په دې حق لا د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د روان شخړې د پیل وروسته یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو دغه تاوتریخوالي ته په کتنې پرېکړه کړې چې منځني ختیځ، جنوبي اسیا او اروپا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران په ځای د افغانستان له هوایي قلمرو څخه الوتنې وکړي، چې ورسره د افغانستان په فضايي قلمرو د دغه فعالیتونو شمېر په تېره یوه اونۍ کې 15 زیات شوی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ایران او امریکا ترمنځ خپل د زیاتیدو وروسته افغانستان خپل هوایي حریم نړیوالو الوتنو ته د نړیوال ملکی هوایي چلند ادارې ایکاو او د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنې ایتا په وختنه پرانستې دي.
په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د تیرېدلو په الوتنو کې 15% زیاتوالی لرو. په اوسط ډول مثلا اوس مهال له 300 څخه زیاتې الوتنې د افغانستان له فضا څخه ترسره کیږي.
افغانستان د هر الوتکې څخه چې دغه هیواد له فضایي کلمرو څخه تیریږي اوس امریکایي ډالر حقلو بور پیس اخلي. یو شمېر نړیوالو شرکتونو له وړاندې اعلان کړی چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ پیښ شوي جنجالونو ته کتنې د ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای له نورو لارو کار اخلي. د افغانستان د هوایي چلند ملاتړ د ټولنې رئیس محمود شاه حبیبي قسم د افغانستان له فضا څخه د الوتنو شمېر زیاتوالی د وایدو زیاتېدو په برخه کې مهم ګڼي، خو شي دا لا څرګنده نه ده چې دا الوتنې به تر کوم مهال پورې په همدې کچه دوام عمومي
فعلاً د پاره چون هغه پروازونه تقریبا 15% پروازونه چې اضافه شوي دي کېدای شي افغانستان ته د کال ته شل څخه تر 15 میلیون ډالر پورې اضافي عواید لاسته راوړي. خو دغه تر څنګ افغانستان نور ظرفیت فضايي نور ظرفیت هم لري. موږ نه باید یوازې وداسې موارد ته په نظر کې ونیسو چې زموږ همسایه په مشکل راځي او زموږ پروازونه ډېر سي. موږ فضا نور ظرفیت هم لري. موږ باید خپل فضا ته دغه اړخ فارو کړو. ایران کې حتی امن هم وي، بیا هم د دنیا هوایي شرکتونه دا
د سیرونو لمخي د منځني ختیځ، اروپا او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان د فضا څخه کار اخیستل د نورو فضايي لارو پرتله فاصله لنډي او د تیلو په مصرف کې د سپما سبب ګرځي. په افغانستان کې په پراخه کچه د رادار د سیستم د شبکې نشتون له امله د مخ ډیرو هوایي شرکتونو د دغه هیواد د فضا څخه د کار اخیستلو پر ځای له نورو فضايي لارو کار اخیست. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې د معلوماتو لمخي کله چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زور واخیست، پاکستان پر نړیوالو هوایي کرخو خپل هوایي قلمرو د څو میاشتو لپاره وتړل، چې ورسره د هوایي لارې د اوږدېدو او د ځینو هوایي شرکتونو لخوا د لارې د بدلېدو له امله افغانستان د میلیونونو ډالرو زیان ولید.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم درنوونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب. د کرنې او اوبو لګول وزارت چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د میوې او ترکاری تولیدات د 10% نه تر 15% پورې زیات شوي دي. چارواکي وایي چې د دې تولیداتو زیاتېدل پرله پسې ورښتونه او د اوبو لګولو د پروژو ښه اداره کول دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمې نیازی په راپور کې اوري.
د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان میوې او ترکارۍ کې 10% تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلي رستمی امریکا غږ ته وویل چې سږ کال په یو شمېر ولایتونو کې د انګورو، انارو، هندوانو، خټکیو، مړو او په ترکاریو کې د پیازو او یو شمېر نورو میوو او ترکاریو فصلونه د نورو کلونو په پرتله 2 یا 3 برابره زیات شوي دي.
په ټوله کې په اوسط ډول میوو او ترکاریو کې 10% تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی او په ځینو ځایونو کې تقریبا 2 یا 3 برابره تولیدات زیات شوي دي.
ښاغلي رستمی وویل چې د اوبو لګولو پروژو ښه مدیریت، بزګرانو ته د مستقیمو خدمتونو وړاندې کول او ورختونه هغه لاملونه دي چې میوې او ترکاری زیات شوي دي. خو بل خو د تازه میوه او ترکاری او د سوداګرو ملي اتحادیه په زراعت وزارت او په ټوله کې په حکومت نیوکه کوي چې د میوه او ترکاری او د خرڅولو لپاره بزګرانو ته د بازار موندنې په برخه کې هڅه نه ده کړې او د اکثرو بزګرانو تازه میوې یا په ډېره ټیټه بیه خرڅې شوي او یا هم خوسا شوي دي. د دغې اتحادیې او چارواکي حاجي امید حیدری امریکا غږ ته وویل
د هندوانو، رومیانو او بادرنګو بزګرانو سږ کال ډېره کمه ګټه وکړه. موږ شاهد وو چې یو من هندوانه په 15 تر 20 افغانۍ خرڅ شوه، رومیان مو من په 10 تر 15 افغانۍ خرڅ کړل. آیا همدا د کرنې وزارت بازار موندنه وه؟ موږ نشو کولای دې ته لاسته راوړنه ووایو.
ښاغلي حیدری وویل چې حکومت د بازار موندنې سربیره د میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره بزګرانو ته سړې خونې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 کال کې له افغانستانه بیلابیلو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي دي.
په اخره کې د سو خبرونو غټ کې واورئ. ایران ویلی دی اوکراینی الوتکه د انساني سهو له عمله وشتل شوې ده. ایران دا ومنله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د جدي په 14مه د اوکراین نړیوالې هوایي کرښې 1 دېرش ډوله بوینګ الوتکه د ایران د انقلاب د سپای پاسداران د قواو لخوا سهوان وشتل شوې ده. په دې الوتکه کې د 10 افغانانو په ګډون 106 اویا مسافر او عمله وو چې ټول مړه شوي دي. افغانستان وایي د امریکا د شخړې له عمله د افغانستان له لارې نړیوالې الوتنې زیاتې شوي دي. د ایران او امریکا ترمنځ د روانې شخړې نه وروسته یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو پریکړه کړې ده چې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران په ځای د افغانستان د خاورې نه الوتنې وکړي او له دې امله د افغانستان په فضایي قلمرو د الوتنو شمېر په تیره یوه هفته کې 15% زیات شوی دی. اروپایي قدرتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوښتنه چې د ایران سره د 2015 کال د اتمي موافقې نه د وتلو لپاره ورسره یو لاس شي رد کړی ده. د جمعې په ورځ په برسل کې د اروپایي هیوادونو د خارجه وزیرانو د عاجل غونډې نه وروسته چې په منځني ختیځ کې د شخړې په زیاتېدو وغږېدل، د اروپایي اتحاد بهرنیو چارو رئیس جوزف بوریل وویل دغه اتمي شکستیز بلاک به خپله وسه وکړي چې دا موافقه وساتل شي. ټرمپ ویلي دی هغه وخت له عراق نه وځو چې د امریکا لګول شوې پیسې بیرته ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د فاکس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي که عراق غواړي چې متحده ایالات له هغه هیواد نه ووځي، نو ټولې هغه پیسې د امریکا ته ورکړي چې په عراق کې لګولې دي. د افغانستان چارواکي او د ناټو نتاق ویلي دي چې نن په قندهار کې د امریکایي قواوو د قطار مخې ته د سړک د غاړې بم چاودلی دی، خو سمدستي په دې چاودنه کې چې طالبانو ویلي بم دوی ښې وو د تلفاتو راپور نه دی ورکړ شوی. د پاکستان د کوټې د خار په یو جمعات کې د چارواکو د وینا له قراره د تشدد د زیاتوالي په نتیجه کې د جمعې د ورځې د بم د چاودنې شمیر نن 15 کسانو ته رسیدلی دی. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د چین په مرکزي ښار ووهان کې یو ډول میکروب یو شمیر ښه خلک د سیګ په ناروغي اخته کړي دي.
درنن کومنن چې تر دې د موضوع ملتیا وکړه د امریکا غا غشنه رادیو د لمړنۍ محکمنې خبری خبرونی مطالب هم دومره ول نیم څو ورځې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرې ګو. البته د خبرو اترو خبرونه لرو، هیله ده چې باغ خبرونه کې هم زموږ سره برخه واخلئ. د سټوډیو په شمیره زنګ وهئ، خپل نظر او پوښتنې مطرح کړئ. د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې دغه خبرونه شروع کړئ.